السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجله کې مو لدغو پیښو خبرو. طالبانو د خځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو راپورونو ته غبرګون وښود.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. د خځو مورد هم شرعي حقوق دي. اسلام ورکړي دي موږ ته متحد او ټول ورکول کېږي.
د تیرو څو ورځو د اتومات صرافۍ ماشینونه کابل کې فعال اعلان شوي، خلاص هم کار نه کوي.
خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اے ټي ایم باید ژر تر ژره فعال شي.
هغه ویډیو ته غبرګونونه ښودل شوي چې طالبان پکې د موسیقۍ آلې ماتوي او هنرمندانو ته یې سپکې سپورې وایي. او ایران له شاوخوا 15 کلن ځنډ وروسته سعودي ته ډیپلوماتان لیږلي چې د اسلامي همکاریو سازمان کې خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د دې لپاره یو ښه پیل وي چې دواړه هیوادونه له خپلو سفارتونو څخه د کتنې لپاره پلاوی واستوي.
نن سه شنبه د مرغومی یا جدی 28 او د جنوري 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په بادغیس کې 2 زلزلو لږ تر لږه 26 کسان وژلي. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راځي او د اوکراین پخوانی ولسمشر د تورونو د سپیناوي لپاره بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې پرون د 2 زلزلو له امله د لږ تر لږه 26 کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شول. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې شوې دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې چې 2 ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلیناو ختیځ په 1.4 کیلومترۍ او بلې په جنوب ختیځ 50 کیلومترۍ کې سیمې لړزولې دي. د طالبانو د حکومت د بیړنیو چارو د وزارت د اضطراري عملیاتو د مرکز رئیس ملا جانان سائق د 26 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې څه باندې 200 کورونه هم ویجاړ شوي. په بادغیس کې چې د افغانستان له بېوزلو او وروسته پاتې ولایتونو ګڼل کېږي، له دې مخکې هم 2 زلزلې شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه 2 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورن پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ډیورن پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړ. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورن کرښه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسأله ده، له اغزن سیم سره مخالفت لري. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه یې پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. په فاریاب کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنه کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمي ویلي په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلورو ولایتونو کې ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. په میمنه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د معترضانو په خبره د طالبانو د پوځي کمیسیون پخوانی رئیس او ازبک ټبره قمندان مخدوم عالم توقیف شو. د روح الله په نوم د میمنې ښار یو هټیوال اوس ویلي چې وضعیت بیرته عادي شوی.
نن آرامی ده، څوک پر چا کار نه لري، پر چا ظلم نه کیږي، خو ستونزه دا ده چې کار نشته او خلک وزګار دي.
په فاریاب کې د تیرې اونۍ په اعتراضونو پسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د افغانستان په هیڅ یو ځای کې به اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. ویل کېږي چې په فاریاب کې په اعتراضونو کې 2 تنه وژل شوي، خو دغه خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د کریملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی وایي له زندانی کېدو یو کال تیریږي خو په دې هیڅ پښیمانه نه دی او له خپلو پلویانو غواړي چې له هیڅ شي ونه ډار شي. ناوالنی پرون په خپل انسټاګرام کې یو بیان کې ویلي چې نه غواړي هغه خلک چې د ده په خبره صادق دي په ویره کې ژوند وکړي. هغه له خپلې میرمنې سره د زندان په جامو کې یو تصویر هم ایښی دی. د اوکراین په خوانی ولسمشر پیترو پروشینکو بیرته خپل هیواد ته ستون شوی چې پر ځان لګول شوی د خیانت تور سپین کړي او ورسره مبارزه وکړي. پروشینکو چې پرون له پولان څخه کیف ته ورسید په هوایي ډګر کې یو شمیر پلویانو ته په څرګندونو کې وویل چې له خپل ځان څخه د دفاع په خاطر نه بلکې له اوکراین څخه د دفاع لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بدماشۍ په وړاندې ولاړ دی او په پوره ځواک دفاع کوي. او د پولانډ د فوټبال وتلې څیرې رابرت لیواندسکی د 2021 کال د نارینه و د فوټبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه. په هغو مراسمو کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا جوړ شوی وو دغه لقب لیواندوسکی ته ورکړل شو. درې دیرش کلن لیواندوسکی د پولانډ په ملي ټیم او د جرمني په بایرن مونیخ ټیم کې لوبې کوي. نوموړی د دوهم ځل لپاره دغه لقب خپلوي. سږ کال دغې جایزې ته د ارجنټاین د فوټبال وتلې څیره لیونل میسی او مصري فوټبالر محمد صلاح هم کاندیدان وو. سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په عمل کې ثابته کړې چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. دا چې څنګه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې شپږ دېرش کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثر ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک غوزل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه
مجاهد او نور طالب چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې خو تر اوسه نه یوازې دا چې د ښځینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تیرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخې دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي او اوس وخت دی چې خپلې وینا ته عملي بڼه ورکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو کار ته د ښځو په نه پرېښودو سره په افغانستان کې روان بحراني وضعیت نور هم بدتره کړی دی. افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو د حق ورکول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل اساسي غوښتنې دي. وخت د طالبانو له بیا رسېدو څه باندې 15 میاشتې تېرېږي، خو سرپرست حکومت چې یوه ښځه هم پکې نشته تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په تیرو درې ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینونو یا ای ټی ایم ته مراجعه کړي، خو دغه ماشینونه لا نه دی فعال شوي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د بانکونو مخې ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ساعتونه انتظار نور خلکو ته د منلو نه دی، او له طالبانو غواړي چې خصوصي بانکونه باید دغه ستونزې د هواري لپاره کار وکړي. هاخوا بیا د افغانستان بانک ویلي چې د یو مکتوب په ترڅ کې خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړي چې خپل د اوتومات صرافۍ ماشینونه یا ای ټی ایم پرانیزي. دا چې ستونزه په څه کې ده تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالیدو په وړاندې چې کومې ستونزې پرتې دي هغه هواري کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یو استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 1400 ډالر د صرافۍ د اوتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
از موږ تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زت زم کې د سی او سو ورځ کې از موږ د غوند او ای ټی ایم ماشینونه فعال سي.
که څه هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانیستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمیر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
د څو ورځو کې د عزیزی بانک ای ټی ایم ماشینونو ته مې مراجعه وکړه. نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل خار یو تن اوسیدونکي وایي
خلک ډېر ستونزو سره مخ دي، که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي، او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډېر مهم ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې دې نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خود افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوی چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. موږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعې په ورځ د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې رسنۍ ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له امریکا خپرېدونکې هل ورځپاڼې د افغانستان پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي دوی هغه کسان نه هیروي چې د افغانستان په بشري ناورین کې بند پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بشري وضعیت انځور اندېښمنوونکی دی او دا هیواد له بېوزلۍ سره مخامخ شوی. وړاندې لولو د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او خلک یې د امریکایي چارواکو د هغو ژمنو ښکار شول چې د ازادۍ او ساتنې په اړه یې ورکولې. ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه پخواني جګړن میټ نیلسون خبرې راخیستې چې ویلی دي زموږ کار پای ته نه دی رسېدلی. نیلسن چې له افغانستان د امریکایي اتباعو د تخلیق په بهیر کې هم شامل وو ویلي دوی باید د هغو کسانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي چې افغانستان کې پاتې دي. د ده په وینا دا مهال امریکایي پوځیان کار کوي چې له افغانستانه د خپلو پاتې اتباعو او هغو کسانو د ایستلو خوندي لاره برابره کړي چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لري. امریکا او نور لویدیځو متحدانو یې تیر کال د اګست له 15 تر روسي نیټې پورې د کابل له هوایي ډګره د خپلو همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د تخلیې چارې ترسره کړې چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان وویستل. دیلی پاکستان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موحد یوسف د سفر په اړه یوه مقاله لیکلې چې ټاکل شوې نن سه شنبه ترسره شي. د ورځپاڼې په باور لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا سفر به دوه ورځنی وي او تر اوسه به یې ښاغلی یوسف له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او تمرکز به یې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو وي. د ډیلی پاکستان په مطلب کې راغلی دغه پاکستانی پلاوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه کابل ته سفر کوي چې په وینا یې لنګدې به د خلکو اړتیاوې او وضعیت و ارزوي. په دې ورستیو کې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګول هم هغه څه و چې په ننګرهار، کونړ او هلمند کې د ځایي طالبانو له مخالفت سره مخامخ شو. ډیلی پاکستان ویلي دغه پاکستانی پلاوی به کابل کې له طالب چارواکو سره پر ډیورن د اغزن سیم پر درولو هم بحث وکړي. اوسم د سعودي عربستان او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته اعاده کېدو د هڅو په اړه یو راپور ایران وایي سعودي عربستان ته خپل ډیپلوماټان بیرته استولي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان کې د دې هیواد فعالیت بیرته پیل کړي. دا له 2014 کال راهیسې لکه چې د تهران او ریاض ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې پرې شوې لومړی ځل دی چې سعودي عربستان ایرانی ډیپلوماټانو ته اجازه ورکوي چې په جده کې میشت د اسلامي همکاریو په سازمان کې خپل فعالیت بیرته پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران چمتو دی چې په ریاض کې خپل سفارت بیرته پرانیزي خو هغه د سعودي عربستان د حکومت پر یو لړ عملی ګامونو دا کار وتاړه. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران استازی په سعودي کې میشت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ته بیرته ستانه شول. دا له 2014 کال راهیسې چې د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي لومړنی ډیپلوماتیک اقدام دی چې کېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په یوه خبري کنفرانس کې وویل ایرانی پلاوی اوس په جده کې دی چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې خپل کار بیرته پیل کړي. خطیبزاده زیاته کړه دا به د دې لپاره یو ښه پیل وي چې دواړه هیوادونه له خپلو سفارتونو څخه د کتنې لپاره پلاوی واستوي. د اسلامي همکاریو د سازمان یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پلاوی جدي ته رسېدلی خو تر اوسه په هیڅ یوه غونډه کې ګډون نه دی کړی. د دې چارواکي په خبره ایراني ډیپلوماتان به د جنوري په 3 د وزیرانو تر سطح لاندې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ایران او سعودي عربستان د دغه 50 کسیز سازمان غړي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2014 کال وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې ایراني اسلام پالو په سعودي عربستان کې د یوه مشهور شیعه ملا نمر النمر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. له دغې حملې وروسته ریاض له تهران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. په جده کې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د ایران دفتر وتړاو ایراني ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې وایستل. له غیر اورسته پس مکه دی ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیالي پیل شوې ده. د ایران چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهب او د سعودي چې اکثریت وګړي یې سنی مذهب دي، د نیابتي سیالۍ دوه ښکاره بېلګې د یمن او سوریې جګړې دي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یو کلک ملاتړی دی، په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف ضد حوثي افغانو ملاتړ کوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیرته عادي کیدو د هڅو په ترڅ کې چې د تیر کال د اپریل له میاشتې راهیسې پیل شوي، تر اوسه څلور غونډې په عراق کې شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي خطیب زاده وویل په وروستۍ غونډه کې چې په بغداد کې وشوه، سعودي پلاوي ته یې په لیکلي بڼه د علاقې وړ مسلو یو لیست وسپاره چې دوی تر اوسه ځواب ته منتظر دي. ښاغلي خطیب زاده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي یو وار بیا د تهران پر دریځ ټینګار وکړ او وویل چې ایران چمتو دی چې په سعودي کې خپل سفارت بیرته پرانیزي، خو دا په دې پورې اړه لري چې سعودي څه ډول عملي ګامونه پورته کوي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېره ډسمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو په بهرنیو چارو وزارتونو کې چارواکو تایید کړه چې سعودي د اسلامي همکاریو په سازمان کې د ایران د استازولۍ درې ډیپلوماتانو ته ویزې صادرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند خبرګونونه پارولې چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغې سپوري ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز لګول شوی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د موسیقي لپاره د اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنون کې هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند، د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري میراثونو لپاره یو ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون باچا په راپورټ کې اورو چې په ځاځي اریوب کې د جوړې شوې همدی ویډیو په اړه چې د جنوري په 15مه ټولنیزو شبکو ته راوتلې پر غاک پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس، د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورسپارېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې څو تر د مخکې راووتې چې ځاځي خوشی نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه ووایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته مغه جنگ په ډولونو په اتڼونو رمانځلی دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي درېستا
ولس ته ستا خلق ته تا غم لم اخلي نو د ژوند د چی شي د پاره د ژوند هدف شي.
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنوینشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
اوریدونکو د همدې راپور په خبرولو سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لږ تر لږه 26 کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې شوي دي. طالب چارواکو د 26 کسانو د مړینې خبر ورکړی او ویلي دي چې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شوي، خو لا په دې اړه کره او وروستي جزئیات نه دي شریک شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیوران پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. په فاریاب کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنه کې پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمي ویلي چې په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلوري ولایتونو کې هم ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. د کرملن سرسخت منتقد الکسی ناوالنی وایي له زندانی کېدو یې یو کال تیریږي، خو په دې هیڅ پښیمانه نه دی او له خپلو پلویانو غواړي چې له هیڅ شي ونه ډار شي. ناوالنی پرون دا پیغام په خپل انسټاګرام خپور کړی دی. د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو بیرته خپل هیواد ته ستون شوی چې پر ځان لګول شوی د خیانت له تورونو سره مبارزه وکړي. پروشینکو چې پرون له پولان څخه کښته ورسېد هوایي ډګر کې یو شمیر پلویانو ته په څرګندونو کې وویل چې د خپل ځان څخه دفاع نه بلکې له اوکراینه دفاع کوي. او د پولند فوټبال وتلي څیرې رابرت لیدونسکي د 2020 کال د نارینه وو د فوټبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه.
ستاسو ل پیغامونو
آزادی راځو ته مې سلامونه اوبني کیږي وړاندې کوم او شلپلې مبارکي هم کوم وایم چې د یرا فلای د پولیس راځي چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې د زموږ په بشري نیرو نه راستي بس بسنه کوي چې د زموږ د هیواد څخه خپل لاسوهنه باندې کې 5000 کانه غنم یان دی واد موږ سره کومه کړی دی هغه د وجې څخه هلته بند پاتې دي. بس بسنه کوي چې د خپل لاسوهنه باندې کې نور موږ د کومه غواړو. افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل هیواد خدمت پر مخ وځي. وسلام شو وخت ولري.
زه د کندهار تاسو په تماس کې یم. خدای دې کړي د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي به خیر شي. زما دا پیغام دی، دا غوښتنې مې د دې اسلامي مراسم دي کول پیسې نه ورکوي. ټول مالبین فکر ته حل شوي دي. مالونه ته هېڅ کله پیسې نه ورکوي. مرستې راځي د هغه چا جوبون کوي چې هغه روحي په پښو باندې ګرځي او خواري کښای شي. اصلي مالونه ته ورکي. موږ بچیان لرو، اولادونه لرو. موږ سل دي اسلامي امارات کومک وکړي. د ټولو مالبینو سره دې کومک وکړي. مرستې دې ورته راواستي. موږ هم په دغه جنګو کښې داسې شوي یا د بمبار درې شوي یا د بمو درې شوي. موږ سره دې کومک وکړي. موږ ډېر غریبانه یو. مالبین ټول فکر ته اړ شوي دي. خدای دې کړي ازادي راډیو زما پیغام نه شریکي د خدای په منځ.
جاوید احمد و پاند هلمند ولایت او اشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی پولا د سیمې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې زموږ په اشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوه د افغان بیسیم خدا ده چې هغه هم کیفیت ډیر کم دی، نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارت او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.